په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونه په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي، او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دیش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپې ته اوښتې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو سپت پیښې دي مثبتې په مجموع کې، او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هره نایه یې ووایه په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنطین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنطین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول سوي دي. د یادونه ورته چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې شته، د دوه نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومه نه ده. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لاند مهاله ده، او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنۍ مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د لپاره ضرور دا ده چې هغه پروسی چې په نور معدنونو کې یا په نور قراردادونو کې لکه 3 کالونه تر 6 کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د $1 میلیارډ مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي، او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. د غوښتنه نن د اپریل 6 داسې مهال سوي چې په خپل تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنه کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند شوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکول وړاندیز کړی و، خو ایرانی چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگتن د مرستې نیت لري نو پر ایران د بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او څه باندې 3200 له همدې ویروس مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې شایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته یې سار دي. په روسیې کې د امریکا سفارت ویاندي رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکل و چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایروس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژوي کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسولین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کورونا وایروس اخته و خو علایم نه و ښکاره شوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي خو د کورونا وایروس آزموینې نتایج تر اوسه نه دي خپره شوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان انتقال دایسی. دا خبرونه پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
اسما زارز دا دوه جمهوریتونه جوړ کړی دي. دیو ته ورسو چې په دې مملکت کې خلک اول نو کورونا نه مړي ویل جنگ مړي د اساس په څوکۍ باندې دا د قانون ته احترام نه لري او اصول ته احترام نه لري.
د قانون او پټرولیم وزارت په لند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایته تلاش لسی پیدا کړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله الوتنې کمې شوې دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. د څرګندونې وروسته له هغې کې چې رویټرز خبري اژانس د یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتي بودجه وي. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې وضعیت او د مرستو د راکمېدو اغېز ته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود ما در فصل جنگ
که چیرې دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځو وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصیږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول ګړه کې خېلی کو او مونږ بل زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیر ستر گزار وي. نو زمونږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسيون په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دې د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وای دا محل هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستون زو لا پراخیدو ته زمينه نه برابروي. رويټرز خبري اژانس د یک شنبه په ورځ د اپریل 15 یعنی د وري په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو لخلي لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړي سوي بودیجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو پر راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوی. د یو سناتور دستیار ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلی دی دا یو میلیارد ډالر به د هغه 4.2 میلیارد ډالر څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوز او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. دیو بل سناتور دستیار ویلی د امنیتي ځواکونو د بودیجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11مه خپور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره شپږ 8.4 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د امریکا یو بل خواني پوزي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کېدونکو پیسو څخه کمیدای شي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې کله مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کمیږي اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
بل حالات کې یو میلیارد ډالر بنګه او ډېر غریب خلک دا اوس زمونږ دا یو میلیارد ډالر مونږ ته بل فرض ده د حکومتونو نه کم شي همدا سار ته زمونږ عسکر ته دوړې نه رسیږي موټر رینجر هم تیر نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. خدای واقعاً مونږ لپاره دی ملت لپاره بلکې دی نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د 1 میلیارد ډالر د کمولو اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچری امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې 1 میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. ښاغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
من امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روغانی او معروقات شیان ته دستور چې اوسه دا خو پیسې په کار لري، دا خوبه نه دي، بدبختي دا ده چې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګورې دا سیاستمداران د دوه جمهوریتونه جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کرونا نه مري، بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دعوه ده، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچو زه اولادونه په مالو سو د نور مملکت کې وګوره کسو دې مهمه نه ده. یو خبر دویم خبره ده چې دغه وضعیت هو تمن مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت د دوه سیاسي
مدارونو ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې او قوت واخلي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ. په غیر د صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په پنځه هم کلونو کې تکرار شي، یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ، دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه 1 میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او د موږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده، توپک سالاران دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له چالو طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفه کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړې چې دا مخکې نارې ویلې انتخابات نه کې یو بیا ویلې موقت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه دراوه، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره او سره دوستي وکړي او سره کین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته، طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجاړی ونه کړه او د امریکا له لوري دغه فشارونه عملي بڼه خپله کړه، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمې کړي، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې دی چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وخت چې دوی سره تقسیم شو، د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضي نیسي دې چونه سره ډېر په اسانۍ.
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وجنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ځواکونو ملکیان په نخښه کړي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. موږ که نگران یو له حکومت نه والو چې عاملین باید شناسایی شي او به محکمه معرفی شي تر څو چې قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوزي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلیخیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. لدی ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مخالفیتونه ډېر دي د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترونکي د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږ اتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کې چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې د دې اقدام پر اهداف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د لپاره ضرور دا ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونه تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې مونږ کولی شو دا یعنې کوم منرالونه چې مونږ کولی شو په نښه کړو.
دغه پروژې کومې دي مطفی صاحب؟
عمدتاً مونږ په 1390 کال کې د معدن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغې کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغې کې شامل و. دغه لس منرالونه چې اوسمهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کومایټ دي، نفرایټ دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا دی چې مونږ هغه اکتشافي پروسې پروسه د دې کما ارتیا لري دي او هم چنان هدف مداده چې مونږه په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو مونږه وایته تلاش رسې پیدا کو زمونږه
د دې ارتیا متفسب یو نڅا په څنګه پیدا شو چې په لاندې موده کې حکومت د اوایدو په لټه کې شو ارتیا اچو
اصلا موضوع دا چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره وکلنه ستراتیژي او تګلاره لري په هغه کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو ته شاید وایي چې په دې وروستیو کې مونږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وو. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج پیل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان سنۍ استخراج سکتور د تګلارې په اساس باندې د دې ظرفیتونه مجبور یو چې ګټه واخلو چې موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپل عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي خو اساسي مسله دا ده چې د قانون قراردادونه د هایدروکاربن قرارداد پلان یا پستر کچه کوم قراردادونه چې دغه پلان وخت کې موږ عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې موږ چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره د لوړې دادې چې موږ د سکتور مبدلو په یاداتي سکتور باندې
bale او داسې اوازه هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډ موده کې زیات عواید ترلاسه کړي تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالر مرستو د بندیدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګوري تاسو ته معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتا د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په سنۍ استخراجي سکتور کې لري او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره خپل منابعونه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري لاغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر معنی مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شو همداسې د سروې جیولوجي اداره د نفت او ګازو د مدیریت لپاره د اداره او په مجموع کې د صنایع استخراج سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکی کېدلای نه شو. مونږ کولای شو خپل منابعونه عواید ترلاسه کړو.
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی بولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا باندې دل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کورونا وایرس ټول نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړي. په دې خلکو کې دوکانداران او تاجران هم شامل دي ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه دوکانونه او سوداګری مرکزونه تړل شوي چې دوکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي. د کوهر ډویژن دوکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډیر زیات اغیزمن شوی چې ورسره دوکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادیې مرکزي اگزیکټیو غړی ملک منصور خان بنگش وایي چې دوکانونه تړل کېدو سره د دوکاندارانو مصارفو کې کمواله نارضي ولی کاروبار په ټپه ولاړ د نخکره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي.
یو خو ما کرای وی هغه نه علاوه کوم ډیلی ویجز او منثلی هغه باندې کوم ملازمین وی نو هغه اکسپنډیچر هم وی بیا هغه نه علاوه ګیس بجلی او بیا بچو سکول فیسونو او بیا کور اخراجات دا د هغه اواز ده چې کوم سمال ټریډرز دي چې اگر ډیلی هغه باندې چې کوم دا کاروبار کوي او خپل کور د لپاره ګټه وړي او ډیلی او د ماهانه چې کوم خرچي دي پورا کوي نو هغه دکان بندیدن سره چې کوم دا د عام تاجر چې کوم دا هغه ډیر زیات پریشان ده.
نوموړی زیاتوي د دکاندارانو یا د ستونزې کمولو لپاره باید حکومت صنعتکارو په څیر دکاندارانو سره هم مالی مرستې وکړي. د کوهات سوداګری اتحادی یو بل مشر امیر خان اپریده وایي څنګه چې د ضروري خوراکي توکو دوکانونه او بیکریان خلاص دي باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظامات نورستو نورو دوکاندارانو ته هم هر ورځ څو ساعته پورې دوکانونه پرنيستلو اجازه ورکړي.
دا لاک ډاون سلسله چې دا نوره هم طویل کېدنو امکان ده نو دې لپاره بهتر حل دا چې کوم سنټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي هغه دې په بازار کې لګول شي، په بازار کې دې د اوبو ټینکې کې خول شي، سنټایزر دې کې خول شي، دې کې به تاجر برادری هم دو سره تعاون کوي په دو شینو کې، او گاک مطلب د چې هغه ته به دا ترغیب ورکول شي چې تاسو لسونه وینځئ، تاسو ماسک لګوئ، او هغې نه بعد تاسو مطلب د چې هغه خریداری اجازت به ورکوي.
ځایي خبریال عبدالحیدر هم مشال ریډیو سره په روانه موضوع وغږېده. ده وویل چې د بازار دوکاندارانو غوښتنې پر ځای دي، ځکه چې لاکډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهاټ ښار پورې محدود دی. کلو بنډو او بازار نه بهر دوکانونه خلاص دي، خلک اوس هم جماعتونو ته ورځي او د لوبو میدانونه هم آباد دي.
پابندی صرف اور صرف دا په مین بازار کې ده، سکولونه بند دي، او نور چې کوم تګورې نو هر یو شی آزاد ده. کلو کې مشومان میدانونه آباد دي، گلی دي، چولی دي، هر څه نه مشومانو نه لګ دي، هیڅ پکې پابندی نشته. نه هغه شندې چې کوم سینیټایزر خلک استعمالوي یا مسکونه استعمالوي، هیڅ نشته. د کلی ژوند مغه شندې ده لکه څنګه چې نن نه دوی میشت یا میشت پیلو.
د کوهاټ مرستیال ډیپټی کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډ ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا څو ساعته پورې پرانیستلو اجازه ورکړي شي.
دا پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې، په هر یو مارکیټ باندې دی، ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته. نو اسینشل آیټمز یا سرو نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی، لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی، فروټس دي، سبزی ده، یا داسې نور د خوراک سیزونه یا د روټین چې کوم نان فوډ آیټمز دي هغه هم پرې کې راځي. نو فی الحال هغه دی بل د دې ډیمانډ پروینشل ګورنمنت ته آلریډي لګلې شوې ده چې داسې څه فیصله راځي اوس پورې نشته.
د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د هیواد نورو سیمو په څیر کوهاټ کې هم لاکډاون دی. دوکانونه، هوټل او نور سوداګری مرکزونه تړل شوي. د قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملی ده چې له مخې د خلکو په اجتماع او په جمعتونو کې د پنځو نه زیاتو کسانو پر موس کولو هم بندیز دی. بلخوا په کوهاټ ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی، خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیو جرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. تفصیل له احمد تکلنا.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسي ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 تره کمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې دې دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایی ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تره کموي، او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایی شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې، او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې دي، او که ځای وي هغه کسان هم پکې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویاندی ویلی دی چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي، او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایثار پاتې دي. متحده ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ډېر شنوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي وروستي مثبت پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبت پیښې تر شپېتو اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نوې پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبت پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافرو درستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:00 پیل شو. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکي مسافر ترتیبي چیړونو وروسته ځانګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته بل څوار لسو تر 28 ورځو په قرنټین کې وي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 240,000 ټنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت وایان اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 2,000 ټنه خوراکي مواد واته انتقال شوی چې لدې جمله 240,000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غشتنه نن د اپریل 16 داسې مهال سوي چې په خپل تهران او هم یو شمیر نور هیوادونو وړاندې ورته غشتنه کړوي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریان نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندی رابیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. او د نیویارک په جوبن کې د یو پرانګ د کورونا وایروس آزموینه مثبت وخته. د امریکا کې لمرنه ایزل دی چې په یو ژبه کې د کورونا وایروس مثبت پیښه ثبتېږي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د تورخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرنيستل سوی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د تورخم شاروال او ننګرهار کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجنیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لار به تر درې ورځو پرنيستي وي.
تورخم لار پرانستل شو. لمړنی مسافرین راوختل چې د لمړنی جوپې د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې بم دغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پاساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین یعنی ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به تورخم تر اوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجوده وي د سې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین را اوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اراز ولایم هغه به راښکار شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپیژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې. داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي کنه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراز او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه طب لري دوی د جلال آباد تجرید واټ ته سولکی دوی مستقیم من روختون ته لیک ډول کیږي. دوی دلته په تورخم کې نه قرنټین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تلي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تلي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد درو کړه. دا کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخ اوربند وسی، نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. د ورسره له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال یې د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انتونیو ګوتریش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه، په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس د خپرېدو پر مهال یې له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تقبل هر ځای ډېرې خوندي وي، او هغه د دوی خپل کورونه دي. انتونیو ګوتریش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي، او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انتونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویل زله ټول حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه، او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې لا په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېزې ښیي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي، دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالي له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. ده دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو ماشوم زمونگ د زړونو آرام د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي عادتونه استعدادونه خوښي او خواهشات یې هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده. دوه ورونه سي څلور خورګانې. پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور که خوراک پوخاک چی؟
خوراک در لوبیا در شیان در تخلی.
او کالی سنگه؟
کالی سهی در تناخلی.
غیر لپلار دی بل سوک ماش نلری؟
نه، منگا خطول وارو واریو. مور مکار کهی پا کور که. پلار مچه قطق راوری لوبیا در شیان پخیی.
خیر روسی.
تم خیر روسی.
روانشناسان هم په دې نظر دی چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوند، د کورنۍ نظم پاړوند، د کورنۍ د پلان پاړوند، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه سې مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هېڅ نشته. اما په نوره نړۍ کې له نیکه مرغه هلته پلان لري. خلک څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې د درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویږو، رالویږو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګني لرئ، دښمني لرئ، جنګ کوئ، وهل کوئ، ټکول کوئ، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنګ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنګ وکړي. تاسو پخوئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل، اوس د بل یوره خځم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لس یا پنځلس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پېښولی سي؟
لپاره د مرغه باید ووایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کوي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېریږي. د ښځې او میړه ترمنځ، یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي، یا په اصطلاح دا ووایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېریږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانوي او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نور څه غواړم دا ونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه دي.
بله استاد، په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي که څام تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، ل رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کیږي، جنجالونه پیدا کیږي، ضد پیدا کوي، عقدې پیدا کیدای شي،
او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلون کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نور هغو په څیر په سالم ډول، په منظم ډول، په خو لارو او په خو طریقو په حساب کروزل سوي دي. دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ اختلال نه پیدا کیږي.
یو شمیر کورنیو ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډیر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوو په ډیرو اولادو، هغه اوس پیږي چې د ډیرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډیرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح سيد رسیدګي ورته ونه کړي، او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډیره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپین سر یا سپینګیری سلو، موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو سودام غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت ډېرېږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې او بدې شرمېږي. نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه یې په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد دا ده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج و اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو ملګرو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه کرام الله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو. یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختن یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 3500 متره لوړوالی لري ختلې دي. دوی لس غرختون کې دي. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړې څوکې ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی، رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلي. نوموړي ویلي چې دې سفرې څه باندې یوه شپه او یو ورځ نیولې چې بالاخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي. ښاغلی حیات وایي چې د دې کار اصلي موخه دا ده چې د افغانستان طبیعي ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغو انځورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوي، ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي. دغه غرونه د سمندر نه 8300 متره ارتفاع لري چې لوړې څوکې د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلي وي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ. اوس به هم واورئ چې د قرنطین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي، آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی، او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي سره لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سنیټیشن، پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل د کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې یا په کلبونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولی شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولی شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له یوې خوانه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خوانه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیس کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګس یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب، زما آواز اوري؟
بله.
او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد، هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونې یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی. دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاده هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي. لیکن ښه به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش وکړي، لږ نه وروسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورټونه چې دوی زده دي په کلبونو کې اجرا کوي، په عادي ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړېږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او د هغه خلکو لپاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان که چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګ کې خه خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دا کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګ کې رسټ استراحت وکړي، خپل سپورت ته ادامه ورکړي، خه مو قوي غذاګانی وخوري، بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي. یعنی د دې خه خوراک، پاکوالی، قرنټین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه دبليو بي سي یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي، نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی. د دې په څنګ کې هم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې په
څنګ کې پم دې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب، عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، ترڅو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي. خو هغه کسان چې ورزش کوي، د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي، او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي، نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي، نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالېږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړېږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړېږي، نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازیګر ښه دی، او که بیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمینه مفیدېږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی، او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي، د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي، په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو، دا چې په مصرف رسیږي، په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي، لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي، او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بلاخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی وو په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بیوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بیوزل خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرې دوه په حالاتو کې ده. بدبختانه که تاسو غواړئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې یو ګرځاتره ولایتونه قرنټین دي په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم هغه افغانانو باندې په نړۍ ګډ ګډ کې اوسېږي که په امریکا کې دي که په خارج کې دي که په کاناډا کې دي که په خلیج هیوادونو کې دي که په انګلستان کې دي څومره د نړۍ په ګډ ګډ کې دي څومره چې افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران منځ هغه کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي باید مرسته ورسره وکړي او تاسو یو خبر وکړم موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو غریب کورونو سره مرسته کوو خو د موږ د وسنه نور خبره وتې ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وکړ نور د موږ د وسنه خبره وتې ده نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول د باغه دولت چارواکو باندې غږ کوم په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم د سنا په غړو باندې غږ کوم د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ کولی شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغانو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پاتې رسیږي په دې هله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنټین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي په کورونو کې پاتې شي او د غشان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي او ټولو ته پیغام دا دی درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي په خپل کورونو کې پاتې شي د غشان لدی وړاندې چې لژوند د لاس ومنځي نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په ابون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي تر بیا تل لپاره.